السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. خبرونه کې تفصیل درته لرو. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیرې اوو کال کې د ایران د محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری آژانس د ایران د عدلی وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران د زندانونو څخه 1,186 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د اسناد خبر له مخې د ایران د عدلی وزارت یو چارواکي عسکر جلالیان په تهران کې د افغان سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې. د خبر له مخې له 1992 کال راهیسې 315 تنه افغان بندیان په ګډ سرحد کې افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووځي. د بیان له مخې د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنګ، ترنګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنچیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. نوموړي وزارت د سیمو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال د سیندونو له غاړو لرې شي او د کوزنیو سیمو خلکو ته هم پر وخت خبرداری ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شوو کسانو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د راروانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې پر طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربان په بدل کې لسګونه یرغمل کسان خوشي کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 1,200 بې پیلوټه الوتکو څخه 1,200 وشتلي او راغورځولي دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د روسیې له شپږو کروز توغندیو څخه یې هم دوه له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ وایي چې دا بې پیلوټه الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپرو پتروفسک او څو نورو سیمو پر فضا په نښه شوي. په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپهونکی جان نیکول د ویدرې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 3.5 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شل اوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5م نمبر توپهنې تر اخکته شوی وو په 3.5 توپونو یې سل منډې پوره کړې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم وو چې په 3.5 توپونو یې سلیزه وهلې وه. او د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ مخکښ توپچوونکی تقاعد شو. وروسته له هغه چې د استرالیا په وړاندې د راتلونکو دو ټیسټ سیالیو لپاره کینلاسی توپچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه هم په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ څخه تقاعد اعلان کړ. دا وو خبرونه. که غواړئ چې تفصیل وګورئ اول ولې زموږ په وپاړه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندي کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه شوې ده؟
ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یوازې مانځلی هر مملکت د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي.
کندوز کې سلمانی وایي د طالبانو د محتسبانو مداخلو یې چارې ټکنۍ کړي.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کی څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي نرم برخورد وکړي
او زه خپل درسلور پیری تختیدلی یم او ورناسی راغلی دی
هلمند کې خلک د کب نیونې پر څرنګوالي نیوکې لري
دا مایان مش د برق زیره باندې نه وجل کیږي مایان فقط برق نیسي وجل کیږي نه
او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وزندل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ کې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې 19 بحث 25 دقیقې هم درته لرو چې د امنیت شورا په وروستۍ غونډه او د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د یو استازي د ګمارنې پر احتمال خبرې پکې شوې دي اوس هم راځو د پروګرام د سر موضوع ته ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل ژر به یو شخص پر دې دنده وګمارل شي که څه هم تمه وه چې پرون به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې په دې اړه پریکړه وشي خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه د دې موضوع په اړه یوه خلو نه دي جزئیات له امید ظهیر ملاو
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی خو په خبره دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل شو چې دا کار وکړي خو دا بهیر روان دی دلته زما کلونو تجربه ما ته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای شو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو
تمه ده امنیت شورا په پرونې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي خو ښکاري چې غړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپله هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجي دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي لپاره هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و د ویلو د امنیت شورا تیره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یولسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي
و موردل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی ولې د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه او زندنې شوې ده په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنون کې عنایت الله اسحاقزي نظر پوښتلې ده
د سره چې هغه استازي مسله دې هم ډیره مرکز شوې ده او د دوهې په دویم کانفرنس کې تاسو دې نه تاسو چې البته اجنډا په اول کې هم دا و چې باید نماینده وټاکل شي چې د ټولو مملکتونو موافقه ورسره وي، خو هلته پرې باندې دوی بریالي نه شوه. اوس بیا بېرته ملګرو ملتو د امنیت شورا ته دا خبره راجع شوه. خبره دا ده چې افغانستان وضع بحرانی ده، ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه یوې خوا، هندوستان او امریکا او فرانسه بلې خواته د دې نماینده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نماینده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دې دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. کاسته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولی سي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي استازي ګمارنه همداسې بې نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بې نتیجې پاتې شي؟
غټه ستونزه دا ده چې د ملګري ملتونو په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپله باندې یو اجمان نه لري. دوی یو مشخص د افغانستان په خپله باندې دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې یو موجود افغانستان د حل لپاره دغه کې، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سرته ورسوي. د چین، روسیه او د دې تخوا ایران هم تاسو به لیدلي چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړ او دوی منافع په داخله د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت ریښتیا هم د طالبان سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت نه پېژني، ځکه چې تاسو په دې په داخله د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري، بنری مشروعیت خو بي دقیق نه لري.
سغزای صاحب، دغه ځانګړي استازي ګمارل کېدو ته راشو، طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی ترې ویره لري ممکن چې دغه ځانګړي استازي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کړي او دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسیې او چین ویره د ځانګړي استازي په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسیې چین ویره خو متاسفم خو هغه چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د تاسو د روان دي، ځکه دوی دوه غړي دي د مسګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې دي چې امریکا د فرانسې او انګلستان دي. دا غوی دا په دې کې دي چې کټاغه دغه وټاکل شي، دغه استازي وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخله د افغانستان کې لري دغه په نخو باندې به نه وي، او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپله دغه استازي به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اسحاقزی و چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د ځانګړي استازي په ګمارنه کې د ناندریو او ځنډ په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندوز کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف د محتسبانو له ناسمو کړنو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دغو محتسبانو یې کارونه ټکنی کړی دي او په اکثرو مواردو کې دوی مشتریان زړه نه کوي چې سلمانیو ته ورشي. دا چې ولې، تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پراپور کې ورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی ها خیلی متضرر است از دست اینا، امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني، له درې ورځو نیولې تر سلویخ ورځو پورې بندي کوي. د کندوز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم زمرې بالمعروف مې خواهشه دارم کې خیر قید کړي.
زه د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرایه ورکوم او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم، خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخې سپکې کړو.
د کندوز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم، ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوې دي. د برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سختګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب وکار د پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند ته پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو، چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندوز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړي ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې خپل پوځي عملیات وزندوي. په 13 نومبر میاشت کې د اوربان له ناکامۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې دومره جدي پړاو ته رسیږي. د بایدن خبرې ښیي چې اوربان به په راروانو څو ورځو کې ممکن وي، که څه هم قطر ویلي چې د ښاغلي بایدن د څرګندونو په اړه څه نشي ویلی. تفصیل له احمد تکلاور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون ثبت شوې وه او نن سهار وختي خبره شوه، ویلي چې اسرائیلو د روژې په مبارکه میاشت کې په غزه کې اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. ښاغلي بایدن ویلي دي چې روژه را روانه ده او اسرائیلو موافقه کړې چې په دې میاشت کې به په غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي، څو د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو هڅو ته وخت ولرو. بایدن زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار یې ورته ویلي دي چې دا موافقه شوې نه ده، خو ډېره نژدې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې تر بلې دوشنبه پورې به په غزه کې اوربند ټینګ شي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د ولسمشر بایدن خبرې له وخته مخکې بللې دي. دا ډله اوسمهال د اوربند د هغې طرحې په اړه غور کوي چې امریکا، اسرائیلو او سیمه ییزو منځګړو مصر او قطر تېره اونۍ د پاریس په غونډه کې موافقه پې وکړه. د پاریس د غونډې له جریانه یوه بخبره جګ پوړي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د څلوېښتو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې د څلوېښتو ورځني اوربند لپاره د طرح مسوده حماس ډلې ته استول شوې ده. د طرح له مخې په څلوېښتو برمتو کې چې باید خوشي شي، ښځې، ناروغان او هغه کسان شامل دي چې عمرونه یې له 19 کلونو کم یا له 500 کلونو لوړ وي. او اسرائیل به هم د دې طرح له مخې د هر اسرائیلي برمته په بدل کې څلور فلسطیني بندیان خوشي کوي چې ټول شمیر به یې 400 تنو ته ورسیږي. د دې طرح په اساس اسرائیل به خپل سرتیري له میشت ځایونو بهر ځای پر ځای کوي. له هغو کسانو پرته چې عمرونه یې په جګړه کې ګډون ته برابر وي، د غزې نور اوسیدونکي به اجازه ولري چې په هغو سیمو کې چې پخوا تشه شوې وي خپلو کورونو ته ستانه شي، او د بې ځایه شویو خلکو د کورونو د وسایلو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته به اجازه ورکړل شي. خو په دې طرحه کې د حماس اصلي غوښتنه چې په پخوانیو خبرو کې مطرح کړې وله پام غورځول شوې ده. حماس غواړي اسرائیل دا ژمنه وکړي چې جګړه به د تل لپاره بندوي او ځواکونه به یې له غزې څخه وځي. د حماس په غوښتنو کې د هغو اسرائیلي برمتو خوشې کول هم نه دي شامل چې د پاوځ سرتیری دي، او همداراز غواړي چې اسرائیل یو نیم زر تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو خوشې کړي. د حماس او اسرائیلو پلاوی په روانه اونۍ کې په قطر کې دي او د اوربان په اړه خبرې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مجید الانصاری نن خبریالانو ته وویل چې قطر د ولسمشر بایدن د څرګندونو په اړه څه نه شي ویلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم راخستل شوي دي. دغه راز به د پولیو د روسي کمپاین په اړه چې د مهال په افغانستان کې روان دی د یو متخصص سره مرکه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې په هلمند کې خلک شکایت کوي چې لا هم د دغه ولایت په مرکز لخکرګه او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول ماهیان نیول کیږي او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې ناامني و خلکو د سندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اوس له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هر ورځ په زیات شمېر کسان د هلمند ولایت شاوخوا سیمو ته ورځي او په سندونو کې کبان نیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند سیند یوه څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راسو. ښه مایان دلې سته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو، بیا پرېوو، بیا میله پر کوو. نو په دې خاطر موږ ساتم په تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه، جنګونه وه. دا مایان موږ د برق په زیره باندې نه وژل کېږي. مایان فقط برق نیسي وژل کېږي نه.
دې لس کسیزې ډلې تر دوه ساعته تېرولو وروسته په زیاته اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوخت دي، څو پخولو ته یې چمتو کړي. خو دوی اوس کوچني مایان غورځوي او لوی راګرځوي. د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یوه بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي.
شمه د دوی اشپازی هم بس د مایانو پخوم، بس د میلې مهم کس ځایم، بس مایان ښه مایان زه پخوای.
د جمعې په ورځ چې عمومي رخصتي موږ ځو بس د درې ته چې د سراو په نامه ده فروزګان ولایت کې موقعیت لري. دا د جنریټر په ذریعه سره نیسو په برق باندې کنټرول کوو. هغه غټ مایع جنراګرد او کوچنی مایع چې دی هغه بیرته اوبه تورل کوو او هغه مایع
په دې برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي، ځکه که دغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي. یو تن کارپوه ولی محمد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل چې په نورو هیوادونو کې حکومتونه عامو خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندي موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي. هغه وایي کبان د افغانستان یوه ملي شتمني ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سیندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسي. دا یادونې وړ ده چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سیندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسي، بلکه د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي. خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیول شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمره و 8.8 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، او د روغتیا وزارت مسؤلانو هم له کورنیو او همدارنګه له دینی عالمانو غوښتي چې د دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. څه موده مخکې مې په همدې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په خطر سره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام نظر پوښتلی و. اوس زما همکار نوریاس نوری په همدې اړه د یونیسف د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سعید سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې همدا پوښتنه کړې چې کورنۍ د پولیو د واکسین په تطبیق کې څه مرسته کولی شي.
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسینوي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلې او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسو په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځه حوزه کې ډیره زیاته توجه وه چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول سوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو، هغوی ته خاص توجه سوې وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د یونیسف د عامه اړیکو پخوانی مسؤل سید کمال شاه چې له ازادۍ راډیو سره یې د پولیو واکسین په کمپاین کې د کورنیو په مرسته خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
هر څه مخې د ازادۍ راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم. زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغیل سوالی څخه دا وختانه تاسو څخه کوم چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسی. لمونږ سره زمونږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي، او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي امارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی. همدارنګه د زراعت په برخه کې مونږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زمونږ غږ تر اسلامي امارت پورې ورسوئ. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. بعد له سلامه، د افغانانو سره ډیر ظلم د ویزو په حق کې روان دي. په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي. باید چې دنیاوال غم د دیور دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده، طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي. ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم را ونیسي. او ویزې د افغانستان ویزې خصه په اسانه لګي، او د پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف مانی دي. ډېر شرطونه پکې دي، دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړي ته. پر ویزې باندې سرور زره کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي، سلور بیا ورکوي، او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولی چې شل شل زر روپۍ اخلي او خلک غریب دي، عجز دي، مسکینان دي. موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې زموږ دا د غریبۍ آواز واوري. خلک غریب دي، په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي. دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په یو شي باندې روپۍ ورکړي او شی ورته نه ملاوېږي. دا خو عجیبه ظلم دی. ظلم باید چې دنیا والی وکړو. دا دواړه هیوادونه مشران مسؤولین باید چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه مې ومنئ د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته. زه محمد مینوال د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ مې دغه پیغام درته پرېښی دی. زما د حکومت دغه هیله و هرزو ده په هلمند ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چې وادانه پل راته جوړ کړي، نو د ولس به ډېر وساسي. اوس ډېر په تکلیف دی، کښتۍ دي، دغه دي راشي وار نه وي باندې. زما د پورې چارواکو د حکومت دغه هیله ده و هرزو ده چې دغه پل موږ ته جوړ کړي. وسلام، په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمنی مایی ته ورسیدو، څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 15 دقیقې خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. دا خبره ایرانی رسنیو د هغې هیواد د چارواکو په حواله خپره کړې ده. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبه نیولې د جمعې تر ورځې د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که له حماس ډلې سره د اسرایلي برمته شوو د خلاصون موافقه وشي، اسرائیل به د روانې روژې میاشتې په ترڅ کې په غزه کې جګړه بنده کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د امریکا، مصر او قطر مرکچیان د هغې موافقې په طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د ازادۍ او د شپږو اونیو لپاره د اوربند په بدل کې لسګونه یرغمل اسرائیلیان خوشي کړي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بې پیلوټه الوتکو څخه 11 وشتلي او راغورځولي دي. او په شل اوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسي توپ وهونکي جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3-1 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې د دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 4-1 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د 15 کس د اعدام حکم په جوزجان کې عملي کړ. تر دې وړاندې دوه تنه نور چې په قتل تورن وو د فبروري په 28 د طالبانو د سترې محکمې له حکم وروسته په غزنی کې اعدام شول. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې اعدامونه او سنگسارونه ډېر کېدل. د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې لومړنی اعدام د 2022 کال په ډسمبر کې په فرا کې عملي شو. تر لومړي اعدام و میاشتې وروسته د 2023 کال د جون په 6 دویم کس په عام محضر کې په لغمان کې اعدام شو. د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پایله په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې ټول ټال 15 تنه اعدام شوي دي. په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو کې یا په دریو وروستیو اعدام شوو کسانو باندې دغه حکمونه د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې تطبیق شول. دا اعدامونه په یو څه حساس وخت کې شوي، داسې وخت کې چې تازه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه ترسره شوه او د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د غونډې کوربه ده. طالبانو د دوحې په کانفرنس کې ګډون ونه کړ، خو ملګری ملتونه غواړي چې د امنیت شورا د غونډې له لارې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. پوښتنې دا دي چې د طالبانو لخوا دا اعدام د اعدام وروستۍ پیښې نړۍ ته څه پیغام ورکوي. په دې اړه د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې څه اغېز لري؟ د طالبانو په حکومت کې چې تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم د حقوق پوهانو په نظر مشروعیت نه لري، دا ډول اعدامونه له حقوقي پلوه څومره پر ځای دي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. له حقوقي پلوه حقوق پوهان اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه مشروعیت نه لري، دوی ځانګړي قوانین هم نه دي جوړ کړي او وایي چې دا ډول اعدامونو ته تر اوسه زمینه نه ده برابره. ستاسو په باور وروستي اعدامونه چې په شاوخوا یوه اونۍ کې درې ځایه وشول، دوه په غزنی کې او یو هم په جوزجان کې نن دوشنبه ترسره شو، دا په څه معنا دي؟ له حقوقي پلوه څه تعبیر ورکوي؟
رحمان رحمانی، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شیرزا صاحب عبدالرنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اعدام د هغو مجازاتو له جملې نه ده چې د حیات د اساسي حق سره تړاو لري. یعنی موضوع ډېره جدي او اساسي ده. د نړۍ په سطحه باندې په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې حتی د اعدام جزا منع شوې ده او حقوق به اړخو موافقین او مخالفین تقسیم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا زموږ شل کلن مشروع حقوقي نظام چې په د شریعت په احکامو او په نړیوالو اصولو برابر او قوانینو چې هغه د قضایه قوې تر څنګ د تکړه او قضاتو او د ښو قوانینو پر بنسټ مختته، دا تک نه را په دې خوا دومره ضربه ولیدله چې په لومړي قدم کې هغه مراجع یا هغه نهادونه چې لکه ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن او د دې تر څنګ د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت کوم پولیس چې په دې کې دخیل درلوده، یعنی انجمن د مدافع وکیلانو یې راوسته، ستره محکمې د عدلیې وزارت کې مدغم که، او همدغه رقم دوی څارنوالي د خپل هغه کم موارد کله په پخوا لکه د اجرایه قوې پورې مربوط و، په خپلو کړنو کې مستقل و. دا یې هغه حالت نه لري که او د دې تر څنګ قاضیان یې برطرف کړل، با تجربه او مسلکي قاضیان یې لرې کړل، په عوض کې ملایان راوستل او د خپل د ډلې کسان چې هغه د حقوقي اړخه مستقله هم نه دي، ځکه د طالبانو په سیاسي لحاظ باندې هغوی پورې اړه درلودله. د دې تر څنګ هغه قوانین لکه د جزا کود او قوانین چې په شلو کلونو کې را جوړ شي وله، هغه ملغا یا په تعلیق حالت کې راوستل شول او بیرته دوی هغه قوانین چې په اوله دوره کې یو څه استفاده کړې وې او لږې تغییر پکې راوستل چې هغه عادلانه موږ ورته نه شو ویلی. نو دا په ټوله کې د دې سبب د عدلی او قضایی سیستم په ټوله کې هغه عادلانه والی تر سوال لاندې راشي، حتی په عادي مواردو کې. بیا د اعدام یا د قصاص د حکم د تطبیق مسله خو ډیر زیات احتیاط ته ضرورت لري، هغه هم په داسې حال کې چې افغانستان په سیاسي او بدو سیاسي او اقتصادي بحرانونو سره راګیر ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې داسې سزاګانو تطبیقول په دې مختلف زمانی کې په یوازې د دې چې اصلي هدف ته چې هغه ټولنه وژغوري یا مجرم اصلاح کړي، د هغه سره په ټکر کې ټولنه نور هم له ډار سره مخامخ.
بله، مصباح، د طالبانو د حکومت لخوا بیا د دغو اعدامونو ننګه کېږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دغه اعدامونه د شریعت د احکامو په رڼا کې اجرا کوي او هدف هم د جرمونو کموالی ښودلی دی. د حقوقي چارو پوهان بیا بیل اندېښنه لري. تاسو هم دغو اندېښنو ته اشاره وکړه او وویل چې د عدالت د تطبیق ویره پکې ده، یعنی تاسو ویره لري چې ممکن عدالت په سم ډول پکې نه وي پلی شوی. اساسي اندېښنې د حقوق پوهانو څه دي؟ یعنی د طالبانو په محاکمو کې فکر کوي تر اوسه هغه ورتیاره ده موجوده چې دوی دغه قضیه سمې وڅېړي، یا هم په سرنوالیو کې فکر کوم سرنوالان هم د طالبانو حکومت په یو ډول سره لمنځه یوړل، د تیر حکومت سرنوالان هم اوس نشته؟
او خو په خپل دی دوی چې قصاص بولی یا مثلا حدود دیت یا تعزیری احکام، دا خو په شرعی لحاظ باندې په آیاتو ثابته جزاگانی دی او دا مسلمانانو ته ډیر د دې په تطبیق کې د دې په پلي کولو کې باید ډېر احتیاط کار واخیستل شي ترڅو دا د یو حکم په عنوان باندې مسلمانانو منلی دي او د ډېر زیات درناوی کوي. دا اوس د مونږه شک په دې ده چې دلته خو په یو خو په ملي سطحه باندې طالبانو چې کله حکومت ترلاسه کړ هېڅ داسې یو میکانیزم یې په کار وانهچوه چې حداقل یو نسبي مشروعیت ترمنځ کې خو امیر شو، امیر المؤمنین شو، مثلا امارات شو، دغه اصطلاحات ټول چې دوی ترمنځ وي او په خلکو باندې تقریبا حاکمه کړلې. اوس د ملي مشروعیت ستونزې د دې تر څنګه په نړیواله سطحه د رسمیت نه پیژندلو ستونزه او له هغه نه ورهاخوا یعنی کم قوانین چې جوړ شوي ول د قوانینو بیرته له منځه په تعلیق حالات کې راوستل. هیڅ قانون مثلا د جزا د کوډ چې په 1948 ماده کې نافذ و په دویمه ماده کې په صراحت توګه ویل شوي ول چې دا به یوازې تعزیری احکام مخته وړي، حدود دیت او قصاص په د حنفي فقه پر بنسټ شریعت یا مثلا اساسی قانون کې د منګه واضح توګه لیکل شوی چې هیڅ قانون به د افغانستان د شریعت او شریع احکام سره په ټکر کې نشي نافذېدل ځکه مسلمانان دي افغانان. اوس دغه سوال د چې ښه قوانین سم پوره صحیح قوانین ول مثلا قاضیان صحیح ده که څو قاضیان به فاسد اول خو هغه به ملري کړي ول درې زرو کسان شاوخوا قاضیان با تجربه داسې قاضیان چې ډېر زیات فیصلې کړې وي هغه له منځه بوتله، یا مثلا د مدافع وکیلانو انجمن خو په ډېر سخت چې نو وسی عدالتونه محاکمه یو اصل همدا ده چې یو بی طرفه مدافع وکیل راشي او هغه پوی کس وسی ته څو دفاع وکي. یو سلسله نور حقوق لکه په جریان د محاکمه کې لکه د حق سکوت، حق دی چې د ټول سیستم د قانون پر بنسټ وسی دا موارد محاکمه کې نو چې نه مراتیږي طبعا هغه اصل د عدالت تر سوال لاندې راځي. نو اوس دلته لازم ده چې اول د طالبان په دغه اساس وکړي، لږې نه وروسته بیا د شریعت تطبیق کې هیڅوک پکې ممانعت نه کوي او قوانین دی پلي کوي، مګر د اوس لپاره هغه په داسې حالاتو کې چې په سیاسي ستونزو سره مخامخ
ده. ودان مس باسب سلامات سي تاسو بیرته راګرځو ورزو د بحث بل میلمه کاغلی شیرزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو د طالبانو دغه حکمونه له سیاسي په لوڅنګ بولې؟ دغه حکمونه درې حکمونه د اعدام دیوی اونې په شاوخوا کې عملی شول په داسې حال کې چې د دوهې کانفرنس تازه تر سره شو. د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی غونډه کوربه ده او ممکن د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسه هم پکې وګمارل شي. له سیاسي پلوه د طالبانو دغه اعدامونه څه پیغام ورکوي نړۍ ته؟
لوی صاحب سلامونه ونې کړي تاسو ته درانه محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانو او محترم اوریدونکو ته. وګورئ دغه اعدامونه چې طالبان په دوه نیم کال کې ترسره کړل او دا دونه نه چې کوم اعدامونه یې وکړه، دا نه شرعي بنه لري او نه اسلامي بنه. اسلامي بنه په دې نه لري چې دغه ګرو چې ځان ته مسلمانان وایي او ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو او زمونږ افکار او زمونږ عمل اسلامي ده. دغه دوه نیم کاله مو ولیدله او د شل کاله مخکې او پنځه کاله مخکې چې د حکومت مونږ ولیدله چې دا د دې ټول کړنه د اسلام خلاف او د اسلام بدناموو لپاره وه. دوی چې ځان ته وایي چې مونږ یو امیر المؤمنین لرو، امیر المؤمنین د دوی دغه کوم د اسلام د صدر په وخت چې امیر المؤمنین خلافای راشدین وو هغه غونډه نشته. دغه عمل چې د دوی امیر المؤمنین کې ځان ته نه خېد افغانستان خلک څنګه په مشکلات وخت ده د وګړي د اسلام په صدر کې چې پیغمبر محبوب دومره محبوب پیغمبر او هغه محبوب دومره محبوب پیغمبر دنیا سره خلکو سره تعامل درلودله، نیکیه به زور خپل هدف خپل برنامه چا ونه تعامل ولا دوی هم کارونه نه کوي. دوی پر برخلاف اسلام عمل کوي، نو دوی په شرعي حد په شرعي خانم کې دوی وایي احکام تطبیق او دوی خپل مسلمانان هم نه ده.
بله شیرزای صاحب د بشری حقوقو د څار سازمان ملګری ملتونه دوی په افغانستان کې په دغه اعدامونو باندې اندېښنې وښودلې. پخوای هم ویلي چې باید اعدامونه تر سره نشي، ځکه ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو کې د اعدامونو سره مخالفت لري او په افغانستان کې وایي چې تر اوسه شرایط ورته نه دي مساعد. اما برعکس طالبانو دغه د درې اعدامونه تر سره کړل. فکر کوي چې طالبان غواړي ملګری ملتونو ته یا نړۍ ته وښيي چې دوی هر څه غواړي تر سره کړي، څوک ورسره کار نشي درلودلی، یا د دوی د طالبانو کورنۍ موضوع ده، له نړۍ سره د دوی دغه خبرې یا دغه اعمال د ټکر یا هم د په اصطلاح د جنجال معنا ورکوي، او کنه فکر کوي دا د طالبانو تګلارې دي له نړیوالو سیاستونو سره یا په نړۍ کې چې اوس کوم جریانات روان دي سیاسي لوغو سره کوم اړخ نه لګي؟
نو دې سجاب خبره بالکل ثابته شو ټوله دنیا ته او افغانستان خلکو ته چې طالبان یو استخباراتي ګروپ ده، یو جنګي، او د دوی اختیار و د پرېدو خلکو خلاص کړه. دغه لوی استخبارات دوی ته وظیفه ورکړي ده، دلته استخبارات اهداف لري، هغوی د خپل اهدافو د لاسته راوړلو دپاره دوی ته اجازه ورکړي ده هر څه چې وکړي وکړي. دغه د بشري حقوقو سازمان یا ملل متحد دوی ګوري چې په دغه دوه نیم کال یا په تیر شل کال کې دوی څه وکړه. هر روز موټر بم او هر روز الفجار او انتحاري او چسپکی ماین او ظلم چې خلکو باندې مسلمانانو باندې او همدغه طالبان یې وکړله، دغه دنیا دا دنیا ټول خاموش وو. اوس هم دنیا خاموشه ده. دغه سازمانونه چې تاسو ورنه یا دوم وخت سره دوی استخباراتي سازمانونه د استخباراتو په خدمت کې ده، دوی دې ته څه نه وایي، هغوی لوزان ته هدف لري. او پات شو د ممال دوی کدي قانوني له هغه وایي افغانستان چې کوم قانون ده، دوی قاعده مکلد کوم قانون پابند شه، هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د محکمې په کوم قانون باندې مفیزي کې دلته سرانوال په کوم محکمې نو د قانوني او شریعي لحاظ دوی دونه خلاف ده، او دوی دغه خلافداري په مقابل کې ټول دنیا استخباراتونه امریکا ده که انګلیس ده که سازمان ملل ده بشري حقوقونه سازمان ده ټول خاموش ده، په دې چې دوی ته یو استخباراتي وظیفه ورکړی ده، او دوی ته مزمینه مسایل کې هر څه چې کوي تاسو کوي، خو زموږ هغه اهداف هغه استخباراتي برنامه شته.
مننه شیرزای صاحب. و کور ودان دا چې د طالبانو کوم استازي موږ سره په دې بحث کې نشته، د طالبانو بیانونه موږ سره خبري هم نه کوي، نو زه فقط د دوی د دریز یادونه کوم. طالبان بیا وایي چې دوی حکومت مستقل ده، د افغانانو ملاتړ لزان سره لري، او په ټول افغانستان باندې حکومت او حاکمیت هم لري. کور ودان شیرزای صاحب، لګ وړاندې ما د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر هم وپوښته، او له غنمه پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې حقوقي پلوه د طالبانو اعدامونه په څه معنا دي، او علني عملي کول څه پیغام لري. دغه د خبرو یو برخه به هم واورو.
اول خو باید دا سوء تفاهم رفع شي چې اعدام اصطلاح مطرح کیږي، او دا سوء تفاهم متاسفانه د ملل متحد کارمندان مطرح کړی ده. په اوس وخت کې دا اوادس چې روان ده په افغانستان کې دا قصاص ده، او قصاص و اعدام دوه جرا مطالب دي. اعدام تعزیری جزا ده چې په افغانستان په قانون جزا کې مسجل شوی ده، او قصاص یو شرعی اصل ده. او اصل موضوع داده چې متاسفانه په اوس وخت کې طالبانو دا صلاحیت نلری چې د شریعت پر اساس قصاص عملی کی په افغانستان کې، ځکه چې د هغوی مشروعیت تر سوال لاندې دی. هم د نظام مشروعیت مسله مطرح ده، هم د افغانستان د قضایی نظام مشروعیت تر سوال لاندې ده. په همدې خاطر دا قصاص چه عملی کوي نه تنها د قوانین د افغانستان د قوانین پر ضد ده، بلکې د افغان د شریعت له لحاظ هم دا جواز نه لري، ځکه چې دا قصاص یا جزا اصلی انگیزه تطبیق د عدالت ده. په اوس وخت کې دا خلک چې متهم کیږي د وکیل دفاع مسله مطرح نه ده، او تحقیق چې د سارنوالی صلاحیت ده په اوس وخت کې متاسفانه اصلا سیستم سارنوالی موجودیت نلری په افغانستان کې. او بل مسئله، اصلی مسئله داده چې قوانین مریول اجرا نده. او معلوم نده چه ده کم قانون پا اساس دوی اجراعات کیوی پا او اصلی مشکل داده چه پا افغانستان که بعد ده 50 کلونو جگره او افغانستان جامعه چه و ملتهب پر التهاب جامعه ده دا مسائل پا علنی دول عملی کول دا ازرار بیشتر ده یعنی یو نو خشومت ده لمن وحل دی پا افغانستان کی پا هم دی خاطر هم دی قانون لحاظ نه هم دی شریعت لحاظ نه هم دی جامعه دی سلامت لحاظ نه دی دوی اجراها تر سوال لاندی دی او معلومدار چی باید تقبیشی او پا هم دی خاطر هم افغانان هم جامعه بین‌المللی دی دوی اعمال تقبیح کوی.
میر عبدالواحد سادات وو چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مشر او حقوقي کارپوه دی په دغه بحث کې له مخکې نه خپل نظر شریک کړی وو. ښاغلی مزباز غواړم ستاسو نظر په دې وپوښتم چې د ښاغلي سادات او دغه راز د ښاغلي شیرزي په خبرو کې په ډاګه معلومه شوه چې د طالبانو په حکومت کې دا مهال د دوی په ټکو نظام مشروعیت نه لري او قضایي نظام هم چې دا له مشروعیته برخمن نه دی. څه وکړي د طالبانو حکومت؟ اوس حاکمیت لري، حکومت لري، وای چې امنیت ټینګ کړی دی، نظام هم لري، نړیوال پر رسمیت نه پیژني دی کې شک نشته، اما غیر مستقیم تعاملات ست د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه باندې. څه وکړي چې دغه نظام مشروعیت ترلاسه کړي او قضایي نظام مشروعیت ترلاسه کړي او بیا دغه اعدامونه هم کېږي ورته ډېر اندېښنې نه وي، ځکه اعدامونه خو مخکې هم اشاره وسوه چې په نورو هیوادونو کې هم کېږي، مثلا په ګاونډي هیواد ایران کې هم اعدامونه کېږي او د اندېښنې وړ کچه باندې اعدامونه کېږي، په سعودي کې هم کېږي، خپله په همدې متحده ایالاتونو کې هم فکر کوم په ځینو ایالاتونو کې اعدامونه کېږي. نو طالبان څه وکړي چې دغه د اعدام چارې چې کوي هغه لازم عدالت پکې په پام کې ونیول شي او ډېرې اندېښنې ورته څرګندې نه شي؟
ډېره مهرباني. طالبانو د کله چې حکومت ترلاسه کړ د اګست له 15 نیټې نه را په دې خوا 2001 کال، هغه څه چې دوی ډېر ضعیف اول یو شتم کال بخنه غواړم، دی هغوی غټه ستونزه دا وه چې دوی د حکومتدارۍ لپاره هیڅ برنامه نه درلودله، کنه که دوی غوښتل چې واقعا چې ته حاکمیت ترلاسه کړي نو دوی باید خپله برنامه جوړه کړې وه، یعنی د اساسي قانون مسوده یې باید مخکې له مخکې جوړه کړې وله، بیرته دې ته زمینه مساعده کړې وله چې د خلکو نه د رای او د خلکو ملي حاکمیت خلکو په واسطه باندې تمثیل کړی و، ځکه دوی که چیرته نظام که دوی غواړي چې مثلا په دې مواردو کې مشروعیت باندې بیا په نړیواله سطحه باندې وپیژندل شي تر څو د هغه پر بنسټ باندې دوی وکړای شي، بیا دا ټول موارد سم عملی کړي، که د قضایه قوې کې بیرته اجرایه قوې او بیا بیرته د قانون گذاری مسله هم ډیره مهمه موضوع ده. نو هغه یوازینۍ لاره همدغه ده چې یو اساسي قانون ته د زمینه د مسایل دو موضوع ده، خو دغه دا دوه دو نیم څه کاری چې دوی ځکه دوی خو 15 کاله مخکې هم حاکمیت د خپل درلوده، نو اوس د سهکاری چې دوی په هغه مسیر باندې روان دي او بیا د دې تر څنګ مثلا د ښځو باندې د تحصیل د حق بندول او دا انزوای چې رامنځته کړې ده، دا په ټوله کې د سهکاری چې دوی یا اراده نه لري دې شي ته یا اختیار نه لري یا په هر حالت کې یعنی دا سم اوس باندې اساس باندې د طالبانو حکومت ته موږ له حقوقي اړخه حکومت نشو ویلی، ځکه هر اصطلاح چې یادیږي افغانستان په حقوقي لحاظ باندې د اصطلاحاتو په اساس د سلو کلونو را په دې خوا نوشته شوي تاریخچه لري، که موږ مثلا حکومت وایو حکومت خو هغه څه ده چې اساسي قانون د تعریف پر بنسټ باندې وزیران باید لاړ شي له پارلمان او د بالانس د قدرت پکې مطرح وسی تر څو چې قدرت مهار شي دی یو هغه ناروزی له محدود نه ناروزی، څنګه نو البته موږ حکومت هغه ته ویل شو دغه رقم سره مثلا کدی دولت تعریف راځي کنده رقم د قضایه قوی تعریف چې موږ ورته وایو د اعدام د مجازات او د قاضي د سارانات دا ټول هغه وخت
کاغلی مصطفی طالبان بیا د شریعت د شریعت د قانون یادونه کوي او مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پخوانی قانون کې هم دا و چې ځینې جزاګانې به د حنفي فقې له مخې ورکول کېږي. طالبان هم په ظاهره د هر حکم لپاره همدغه د شریعت د حکم یا د شریعت د احکام یادونه کوي.
ګورې زه غواړم یو څه وضاحت ورکړم چې په افغانستان په حقوقي نظام کې د شریعت او د قانون ترمنځ توپیر نشته. موږ که په تاریخي لحاظ باندې بحث وکړو، د امان الله خان وخت نه را په دی خو هغه وخت کې قانون نه و، از نظام نامه وله، بیا اصول نامه وله، بیا چې قانون اصطلاح راغله، له قانون اصطلاح له اوله د افغانستان خلکو ورسره لږ څه حساسیت درلوده، خو فقط د شریعت ساده کړی ده. موږ مدني قانون په 2014 مادو کې تدوین شوی ده د تکړه او حقوق پوهانو لخوا په 1955 کال کې د مصر د مسلمانانو د نور دنیا د مسلمانانو په مشورې باندې څلورو پښتو په دري ژبه باندې ډېر په ساده الفاظ لیکل شوي دي. د جزا کوډ کې چې موږ تعزیري موارد چې کم دي، یعنی تعزیر په اسلام کې نه و د مجازات ده، څلور نه و د مجازات نه تعزیرات دي، یعنی د 1200 ماده کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې احکام د شریعت سره په ټکر کې هیڅ قانون نشي نافذېدلی. اوس د دغه توپیر په خپل سم چې موږ شریعت اوس کدوی د سبولي شریعت چې هغه د سرو کرخو کتابونه یا هغه د مدارسو کتابونه چې په حاشیو کې په اساس یا که اساس هم لري، هغه ډیره قوي پوهه ته اړتیا لري. هغه یو ملا چې د مسجد نه راوستی په محکمه کې کینولی، هغه به څنګه د شریعت له حکم نه داسې په خپل ذهن باندې راوباسي؟ خو قانون یو دلیل همدغه ده چې موضوع واضح شوې ده او په هغه یو قضیې
تاسو ټینګار داده چې باید هر څه واضح سي، هر څه ته باید قوانین رامنځته سي او طالبان هم عمومي خبره ونه کړي، البته د شریعت پر رڼا کې قوانین رامنځته کړي او هر شی واضح کړي. کور ودان بس باسب دا چې د بحث وخت اجازه نه راکړي، فقط شیرزای صاحب ته لاندې ورګرځو. شیرزای صاحب، څه فکر کوئ له طالبان سره د نړۍ تعامل یو څه پیکا ده یا ماده سیمې د هیوادونو تعامل ستا ورسره همدا؟ اوس چې موږ تاسو خبرو کوو، تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یا د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی ترکمنستان ته سفر کړی او مثلا روسیه او چین هم د دوی سفیران منلی دي چې د سیمې قدرتونه دي. څه فکر کوي له نړۍ سره د طالبانو تعامل ته دغه ادامونه څومره ضربه رسولی شي؟ کلاند کې کوم راته تام شي بیا به بحث سره روان غواړو. لودین صاحب،
مخکې وایي طالبان یو دنګي دالې دا سپوراتونه ورته وظیفې ورکړې ده، همدغه وظیفې تر سره کولو لپاره میدان ته پری خود روا کې د اسلام په نوم د قانون د شریعت په نوم هر څه چې کوي استخباراتونه او لوی قدرتونه ورته سینه وي او بد د بل خوا تاسو وګورئ چې دغه اعدامونه چې دوی کوي، دوی خپل هغه ویر هغه خشونت هغه کوم دیکتاتوري چې ده د خلکو په زړه نور هم زیاتوي. د دوی یو بل هدف دغه اعدامونه هم دا ده چې دوی غواړي چې خلکو باندې خپل ویر زیات کړي، چې نور خلک د دوی د پروګرامونو د برنامو د ظلم په مقابله کې چا جرأت ونه کړي اواز او چاتونی کی نو امده اهداف د پاره دغه استخباراتون هم دوی سره یو تعامل لري،
مونږ
په پیسې مرزي سوک شمرته نیوي، نو یو توستي دلې ته چې څوم یو متخصص دوی سره نشته، یو تاسو کار دوی سره نشته، دا یو کار چې دوی
سلامات زې شیرزای صاحب د خبرونه وخت ختمې دوی
نو دوی ته امده په میدان ته هم استفاده کوي ځانته.
و ډېر مننه سلامات او سې اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز به هس 15 دقیقه همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستيال سبحان الله مصباح او د سیاسي چارو لشنون کی نثار احمد شیرزي صاحب څخه ډیره مننه.
گرهر دکمی ستور ما تراره تازه تازه.